دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د معزول شوی حکومت یو شمیر پخوانی او لوړپوړو مامورانو د طالبانو پر انتقالي حکومت باندې غږ کړی دی چې د مذاکراتو په خاطر د وسره کینی. هغوی دا غوښتنه په ترکیه کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کور کې لخپل غونډې نه وروسته وکړه. د طالبانو د حکومت د مخالفې ملي مقاومت جبهې د مشر احمد ولی مسعود استازو هم په پرونی غونډه کې برخه اخیستې وه. پاین وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو ریپورټر یا پلټون کې ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو له یو شمیر حکومتي مشرانو سره په کابل کې ملاقاتونه وکړل. نوموړي ویل چې حکومتي چارواکي له هغه سره د خپل ماموریت په سطح رسولو کې همکاري کوي. بنت په ترکیه کې مارشال عبدالرشید دوستم سره هم د ملاقات ذکر وکړ. نوموړی وایي چې د طالبانو مشرانو ورته ویلي دي که دغه خلک له افغانستان سره د مرستې په غرض راځي دوی هرکلی کوي، خو که غواړي چې جنګ پیل کړي نو د افغانستان ولس به ورته اجازه ورنکړي. ریچارډ بنت زیاته کړه چې د افغانستان پر رسنیو ستونزو او مشکلاتو باندې د غور کولو په غرض د یوې مشورتي غونډې په جوړولو باندې کار روان دی، خو د رابللو لپاره نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې. د مزار شریف په خار کې د طالبانو یو نظامی موټر له یومان سره برابر شو. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړ شوی. د طالبانو د انتقالي حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونی شبکو خزو ژورنالیستان ته توصیه کړې چې پس له دینه به خپل مخونه پټي. د دغه وزارت یو ویان عاکف مهاجر امریکا اکثر نن د پنځشنبه په ورځ د خبرو په محل ویل چې دا پیغام په کابل کې ټول خبری رسنیو او تلویزیونی شبکو ته استول شوی دی. ټولو نیوز هم په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې د طالب چارواکو لخوا ورته په دې اړه تحریري هدایت رسیدلې دي. ټولو نیوز وایي چارواکو ورته ویل دي چې په دې اړه فتوا وروسته بڼه لري او باید چې پیروي وکړي. چارواکو د ښځو ژورنالیستانو او خبریالانو د مخونو د پټولو په باب نوی هدایت په داسې حال کې جاری کړل چې ژورنالیستانو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې نن د پنځشنبه په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځله. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او د حکومت مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د نوو هدایتو د جاري کېدو نه څو ساعته وروسته خبریالانو ته وویل چې دا یو دینی وجیبه ده او هیڅوک ورنه مستثنا نه دي. مجاهد د مطبوعاتي ازادیو د سرغړونو په اړه د نظر ثانی په غرض د نوي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. ژورنالیستانو پر طالب چارواکو باندې غږ کړي چې پر مطبوعاتو باندې د لګول شوي مالیات لري کی دا وخت له ډېر سختې تنګسې سره مخامخ دي او خپل مالیه نشي تحویلولای. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د حکومت د لوړپوړي هیات او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا پی ٹی ٹی د اساسو ترمنځ په کابل کې مذاکرات پای ته رسیدلي دي. دا مذاکرات د طالبانو د انتقالي حکومت په قربتوب ربل شيو. د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد خبريالان تویل د دغه مذاکراتو ملاتړ کوي او د یو سولېز حال هله لري. مجاهد زیاده کړه ممکن چې پراتون کې وخت کې با د دوړو خاطرمن د سولې نور مذاکرات هم وشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د پلټون لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بنت ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د څار د آزادې مؤسسې یا AIHRC فسخ کول یو ستر پشا تګو. نوموړي ویل چې دا موضوع به له برحاله چارواکو سره تعقیبوي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن نن د پنځشنبه په ورځ جنوبي کوریا او جاپان ته سفر کوي. خاغلی بایدن دا سفر په داسې حال کې کوي چې تیر هفته د جنوبی ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان سر مشریزه غونډه رابللې وه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا چې له خاغلی بایدن سره په دې سفر کې ملګری دا وایي چې په یوکران کې د روان جنگ باوجود د آسیا په نیمه وچ باندې د بایدن د ادارې تمرکز د حقیقت څرګندوي چې متحده ایالات د هند او پاسیفیک د سیمې له هوادونو سره د خپل دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته په ترجیحي بنیاد لومړیتوب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو په یو شمیر ایالتونو کې په تیرو څو اونیو کې د هغو کاونټریو یا ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی چې له سره د کووید 19 اوبای ویروس د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د نیویارک ایالت چې د تیرې یوې میاشتې په دوران کې د کووید 19 د اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر دغه ایالت په یو شمیر کاونټریو کې دوه چنده لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د یوکران د جنگ په وجه د روسیې پر اقتصادي ضربناو او یو شمیر با نفوذه روسانو باندې ملامتونکي بندیزونه لګولي دي، خو د دې باوجود د روسیې د ځینو مهمو اقتصادي سکتورونو وده هماغسې دوام لري. داسې ښکاري چې بندیزونو پرې چندان زیات اثر نه کړی. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د الکترونیکی گیمونو په یو غټ شرکت نینټندو کې 3.3% ونډه واخیسته. دغه شخصي کمپنۍ د محمد بن سلمان د خیریه فاونډیشن یا بنیاد لخوا اداره کیږي. محمد بن سلمان د دینه مخکې د کمپیوټري گیمونو یا لوب د شرکت 1% ونډه اخیسته وه. د دغه شرکت ټوله سرمایه 6.9 میلیونه ډالر ده چې له 3 میاشتې زیات د شاهزاده محمد بن سلمان ملکیت دی. په زیات شمیر سعودي ځوانان دغو کمپیوټري لوبو ته راجذب شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د طالبانو د حکومت مخالفو مشرانو غونډې په اړه وایي چې هر څوک په افغانستان کې سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته کوي، دوی هر کله کوي، خو که د جګړې نیت لري ورته به اجازه ورنکړي. مجاهد خبریالانو ته ویل د یوې مشورتي غونډې د جوړولو لپاره په یوې کړنلارې کار روان دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو کلتور وزارت مرسل ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې تیر شپې په خوانی او افغان حکومتي چارواکو او سیاسيونو د تیرې ورځې غونډې په اړه ویلي چې که د غونډې ګډونوال افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مرسته کول غواړي، د طالبانو حکومت سره کومه ستونزه نه لري او دوی د ټولو خواوو سره د تفاهم لاره پرانستې ده.
اگر به کومک وکړي د سولې او ثبات افغانستان،
ښاغلي مجاهد ویل که چېرې افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي ستونزه ورسره نه لرو، خو تر کومه چې موږ خبر یو هغوی مخالفت لپاره هڅه کوي او غواړي چې پوځي اقدامات ورته لاس واچي چې پرته له شک څخه د افغانستان خلک پورته د دې اجازه ورنکي. زلو سیمه ایز رسنیو په ترکیه کې د چهارشنبه په ورځ د مارشال عبدالرشید دوستم په قربتوب د تیر حکومت د شاوخوا څلوېښت پخوانیو سیاسي او نظامي مشرانو د غونډې خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو پخوانیو چارواکو د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم د شورا د جوړېدو په سر سره سلا مشورې کړې دي. په دې غونډه کې د مارشال دوستم سربېره د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالر رسول سیاب، د پخوانی مجاهدینو بل مشر حجی محمد محقق، د تمام نور په شمول د جمعیت اسلامي د ګوند یو شمیر نورو مشرانو چارواکو او هم د شانی زنه نورو سیاسي مشرانو پکې ګډون کړو. د غونډې یو برخوال امریکا غږ ته ویل چې ګډونوالو احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې څخه هم ملاتړ څرګند کړی دی. ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان څخه بهر ته د تللو سیاسي مشرانو سره د اړیکو نیولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې ژر به کار پیل. همداشان ذبیح الله مجاهد ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو او سیاسي مسلو په سر د سلام مشورو لپاره به په راتلونکي کې یو مشورتي غونډه جوړه شي چې اوس دغې غونډې د جوړولو لپاره په کړنلاره باندې کار روان دی.
بلې، داسې یو پلان ستاسې د موجوده ستونزو او د ځینو سیاسي مسایلو لپاره یو شورا جوړ شي، یو مجلس جوړ شي د افغانانو ترمنځ. داسې څرنګه جوړیږي او څه وخت به جوړیږي، میکانیزم کار روان دی. دا میکانیزم کله نهایی سی به دغه جزئیات متبلاس راځي.
د طالبانو اسلامي امارت ویان په دغه خبری کانفرنس کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب هم خبري وکړې ویل چې دوی د ګاونډي هیوادو سره په سرحد کې جګړې او نامنی نه غواړي.
او اسلامي امارت دریځ دادا چې په سیمه کې د دې لپاره چې جنگ او عوامل د جنگ له منځه لاړ شي د سولې ثبات سره کومک وسی دا ضروري دی چې موږ د همسایه هیوادونو کې امنیت وي، خصوصا په هغه پوله باندې چې موږ سره لرو امنیت باید تامین وي. دا د دوو هیوادونو ترمنځ ضرورت ده. موږ په دې کې د اسلامي ورورګلوۍ په اساس او د دې په اساس د سولې او ثبات طرفدار یو. موږ درېمګړتوب کوي او کومک کوو. داسې داخلي جزئیات دی مجلس څه دي تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دي رسېدلي چې څه خبرې شوي دي او یا څوک څوک پکې شامل وو. خو دا موضوع کاملا پاکستاني موضوع ده، موږ صرف منځګړتوب کوو.
زبیح الله مجیدی ویل چې په کابل کې د دغو خبرو پړاو پای ته رسېدلی، خو زیاته کړه چې په راتلونکي کې ممکن د خبرو نور پړاوونه هم ترسره شي. د سیاسي چارو یو کارپوه اسدالله زهیری د ترکیې د غونډې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو اسلامي امارت باید په ځینو مسلو کې انعطاف وښيي او د افغانستان د لوړو ګټو لپاره یوه سمه ستراتیژي ترتیب کړي او له مخې د دغو حکومت وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته کښېني تر څو افغانستان د روان بحران څخه ووځي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش د ادارې سیګار یو رپورت وایي چې د افغانستان جمهوری نظام د دوهې د تړون او د نړیوالو پوځیانو د وټولو لکباله نسکو رسو. لبل خو د امریکا د دفاع وزارت سرمفتیش په یو جلا رپورت کې د نورو مسایلو ترڅنګ لیکلي چې القاعده د طالبانو په خوښه خپل فعالیتونه محدود کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په د وزرو لومړي کال کې کله چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلاف ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه پیل کړه، افغان ځواکونه پیاوړي متحدین بلل کېدل او په خپلو پخو درول لپاره پرې په میلیونونو ډالر ولګول. که څه هم له 2013 کال څخه وروسته ټول امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی و، خو په 2021 کال کې د جګړې په ډګر کې هر څه بدل شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش یا سیګار وایي د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رنګیدو یوازنی مهم علت په 2020 کال کې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې تړونو چې په اساس امریکا له افغانستان څخه ځواکونه او قراردادان وایستل. دا تړون د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري کړی و چې بیا د ولسمشر جو بایدن حکومت په تعقیب کې د 2020 کال د اپریل په میاشت کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. د سیګار مشر جان سابکو ویل چې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ له تړون یو کال وروسته د هوایي بریدونو محدودیت د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د لرې ساتلو په برخه کې له مهم پرمختګ څخه محروم کړل.
سقوط خورا ګړندای وو. داد هو کسانو لپاره چې له بهر څخه ننداره کوله د حیرانتیا خبره نه و، ځکه په دوه کلونو کې د افغان ځواکونو مورال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلون او په کابل کې د حکومت د رهبرۍ ترمنځ د اختلاف له کبله کمزوري شوی وو. او ورپسې د متحده ایالاتونو د قراردادیانو استل او د تکنیکی ملاتړ چې ډیر اړین وو پای ته ورسول شو او د هیڅ ملاتړ پلان نه وو.
د رويټرز خبري اژانس د سیګار د راپور لمخې لیکلي چې له دغه تړون وروسته له افغان ځواکونو سره د هوایي مرستو د کموالي ترڅنګ د متحده ایالاتو پوځي مرسته په لویه اندازه کمه شوې وه.
Long said that
موږ له ډیر پخوا ویلي وو افغانستان څخه زموږ تر وتلو وروسته کېدای شي داعش او آن د القاعده ډله په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي، خو زه باور نه لرم چې موږ په بشپړ توګه دا ومنو چې له افغانستان څخه زموږ وتل یو تیر وطنه وه. حالت از موږ پوځیانو شل کاله جګړه وکړه، هغه ماموریت یې سره ورسوه د کوم لپاره چې لګل شوی وو. امریکا باندې د سپتمبر دی ولسمې په څیر هیڅ برید نه دی شوی چې له افغانستان څخه پلان شوی وو. یقینا موږ په افغانستان کې لاستراوړنې درلودې.
بل خو د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتو کانګرس ته په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کېدل ښایي د طالبان د نړیوال رسمیت پیژندنې ترلاسه کول لپاره وي. د دفاع وزارت د تفتیش د ریاست مشر شان اودانل ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړي دریو میاشتو کې ترهګریزو فعالیتونو کچه مختلفه وه. هغه د راپور په پیل کې ویلي چې القاعده ډلې د طالبانو په دستور او غوښتنې په افغانستان کې خپل حضور ځکه کمرنګ ساتلی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. طالبان تیر کال په اگست کې واک ته ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړ، خو لا نړیوال ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلي. راپور وایي د امریکا مرکزی قومندانۍ ارزول د چې د القاعده ډلې مشان له طالب مشان سره نږدې روابط لري، خو افغانستان ته د سفر او هلته د روزن لپاره ظرفیتونه او امکانات محدود دي. خو طالبان وای چې د افغانستان خاوره به نور د هیچا په وړاندې نه کارول کیږي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د سوریې په شمال ختیځ کې د الهول په نامه کمپ کې چیرې چې د داعش وسلوالو د کورنیو زرګونو غړي ساتل کیږي، د سختدریزو ښځو لخوا د ماشومانو د افراطي کولو اندېښنې موجود دي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي زانا عمر د رپورټ پښتو ژباړه ده.
دا په الهول کمپ کې د بهرنیانو د پاره ځانګړي شوی څنګه ده. د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا په دې ځای کې د داعش ډلې څناڅه 9000 خزي او ماشومان ساتل کیږي چې د نشتې شپې ته هیوادونو اتبادي. دلته ډېری خزي خپل ماشومان د داعش په افراطي مفکوري روزي. د کمپ مسولینو دا ویډیو شریکه کړي. د دوی په وینا یو ماشوم د نورو ماشومانو امامت کوي. د دوی په وینا دغه ماشوم ځان امیر ګڼي. د داعش ډله هم خپل مشرانو ته د امیرانو خطاب کوي. دلته د څو خزو وغوښتل شو چې د امریکا غږ سره خبرې وکړي. دوی وویل خپل ماشومان د داعش د یونیفورم په کالو باندې سمبالي او د داعش د ترګرې ډلې د بیرته قوت فعال کېدل د پاره یې تیاری.
انشاءالله دوی به مجاهدین شي. مونږ په دې عقیده یو چې اسلامي دولت به بیرته جوړ شي او زموږ ماشومان به مجاهدین شي.
په دې کم کې یو ولک د امریکا غږ خبريال ته ویل ته کافر یې. دغه ولک ویل
مونږ به دی وژنو که خدای کول چې کله اسلامي دولت حاکم شو مونږ به دی وژنو. تاسو د اسلامي دولت نه یاست، تاسو کافران یاست.
دلته به یو خزه خپل چاړه او باسي او غاخ کوي. بل خزه ام عبد الله نومیږي، هغه هم ویل چې غواړي موږ سره خبري وکړي. هغه د چین ده او د خپل دوه ماشومان سره په دې کمپ کې اوسېږي. هغه د داعش جنگیالي په دې وستایل چې د امدې کال په سر کې د حساکا خار د یو زندان د ماتولو هڅه کړې و. په دې حمله کې د داعش د ډلې د 3500 جنگیالو د خوشی کېدل او تما کېدل چې ډیر مشانی هم پکې و، خو نتیجې بل ډول و. دغه حمله څو ورځې دوام وکړ او بل اخر په سلګونه کسان پکې ووژل شو چې د داعش جنگیالي او د کمپ کوردی محافظین پکې شامل وو.
بعد ما طلع الاخوه هاجموه يعني صراحه نحن فرحنا دورنا الاخوه سينا زندان باند تر حمله وروسته مون خوشاله شو زکه باور مو پیدا شو چې اسلامي دولت به بیا رامستکیږي. مون پوهیږو چې مون میړونه به تر اخره په زندان کې پاتې نشي.
په دې کم کې نور سیدون کې ملکی خلک وي په دوی ډیر زله د داعش د کورنۍ لخوا په دې بهانه عملی کیږي چې یا مو خائنان غني یا دا چې ولی املاتړ نکیږي. د کمپ مسولین وی دوی مجبور شول چې د داعشي خزل خوا د مرګ د اختارونو او دا ډول بریدون او حملو زیاتې د لورسته د ملکی خلکو د پاره جلازه جوړ کی. او محمد یو عراقی مهاجر ده او د مرګ د غوښونو وروسته یو خوندې زیاته یوړل شو. او محمد وی د داعش خزیزه ک قوی او باجرته کیدل چې په دې کمپ کې د داعش حلقه ورځ تر بلې ځواکمنه کیدله او نفوذ زیاتې دو.
لازم تتقمول ابهات د داعش جنگیالي خزي ماشومان ته وای تاسو باید د خپل پلانونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبري ورته کوي. د داعش جنگیالي خزي ماشومان ته وای تاسو باید د خپل پلانونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبري ورته کوي.
دا ویډیو د کم په کمرو باندې د 2000 کال د می میاشتې په 15 ثبت شوی او ورسته د امریکا غک سره شریک شوی. په دې کې ښکاری چې ناپیژاند خلک د کم په وی خیمه باندې د داعش تور بیره وچته.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمنو اوریدونکو، د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي چې دا وخت په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیون ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا ارقام د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو په 15 نړیوال کلنې کانفرنس کې دي چې د جنوبی افریقا د ډوربن په ښار کې روان دي. په دې اړه د خبریالي ویکی سټارک د رالیجل رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د کانفرنس د پرانستلو په محل د کار د نړیوال سازمان یا ILO عمومي رئیس ګای رایډر په خپل افتتاحي وینا کې ویل چې دغه 1.3 میلیونه کمومره کارګران له جملې نه سمنه ماشومان په داسې خطرناکو ځایونو کې په کارونو ګمارل شوي چې په مستقیمه توګه روغتیا، مسؤلیت او اخلاقي وده په خطر کې اچي. د رایډر په وینا لدې جملې نه د نه هتیا ملونه ماشومان عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي او د همدغه عمر د خوریکو ماشومان په شاقه کارونه باندې د ګمارلو شمیر په نړیواله کچه مخ پر لوړې دوه. نو موري په دې ارتباط د عملی ګامونو د پورته کولو غږ وکړ.
موږ په هیجو چې څه شي کار ورکوي او څه شي نه ورکوي. مش په دې هم پوهیږو چې تعلیم ټولنیز مسؤلیت ګټه لري. کوم خلک چې دغه ماشومان د ژوند له ځانګړو حالت نه خبر دي، هغه خلک دي چې په ملي کچه مطرح دي. لازم ده چې په ملي کچه یو څوک ځموار وي. مشکل یوازې په دې باندې نه حل کیږي چې یو څوک له جنیف پرواز وکړي او خپل بارنو منګورو ته داغوی د خپل هیواد مشخصات بیان کړي، ځکه چې موږ غواړو چې داسې وکړي.
د کومره ماشومان د کار په اړه دا 15 نړیوال کانفرنس دی چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي. د دې سازمان د اټکل لمخې په سلو کې لاویاو نه زیاتو ماشومان نه معمولا د کرهنې او زراعت په برخه کې کار اخیستل کیږي او زیاتره د خپل کورنۍ لغټانو سره یو ځای کار کوي. د جنوبی افریقا د کارګرانو د اتحادیو عمومي رئیس میرمن زنګیسی لوسی په خپل وینا کې ویل چې ماشومان نه د شاقه کارونو د اغستلو د پاتې رسولو په خاطر هم په ملي کچا او هم په سیاسي کچا د عزم او ارادې موجودیت لازمی دی.
مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید په حکومتي کچا د کار مفتشان هم خپل رول ولوبوي. د دې لپاره چې ډاټ مو حاصل شي باید صرف د معلوماتو په اوریدو اکتفا ونشي. ضروری ده چې هغوی د کارونو زی ته لاړ شي او په خپل د کارګرانو وضعیت وګوري. پر سر غړونکو باندې د جرمانو لګول هم باید پکې شامل وي.
نو موږ وایو چې د نړۍ حکومتونه باید په دې اړه خپل مکلفیتونه پوره کړي.
کارګران باید په هغو سوداګریزو او کاروباري مرکزونو کې کار وکړي چې لوړ اخلاقي معیارونه لري. یوازې د پیسو ګټل او د خپل منافع زیاتول مقصد نه. زمونږ زمواري دا چې خپل استخدام کوونکي باید حتماً وڅارو. موږ د سغوړو
پاینې وخت کې د 8.5 ائتلاف په نوم د هغې نړیوالې ډلې مشرې میرمن انوشا کاروار چې د 1400 لمریز کال تر پایه پورې د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو او د 1498 لمریز کال تر پایه پورې د معاصرې زمانې د غلامۍ د پای ته رسولو په خاطر د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا هدف ته د رسیدو د پروګرام د چتر لاندې کار کوي. په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې حکومتونه باید د کار د ځایونو د څار په غرض ستراتیژیکي پلانونه جوړ کړي.
موږ لګیا یو په ګډه د کمومره کارګرانو او د هغو کارګرانو د تخمینی شمیر په اړه معلومات را جمع کوو چې په شاقه کارونو ګمارل شوی دي. او د نړۍ د هر یو هیواد او هر یو حکومت لپاره هم دا خورا ډیره مهمه موضوع ده. باید چې د قوانینو د عملی کولو په خاطر اقدام وکړي. هر څوک حتماً باید په دې پوه وي چې له کومه ځایه کار پیل کی او چیرته یې پای ته ورسی.
دا نړیوال کانفرنس د دربن د خار د انکوسی البرت د نړیوالو کانفرنسونو په مرکز کې جوړ شو. جمعې پورې سپایتا رسیږي. سات سلیمان شاه د امریکا واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
د فراق په ولایت کې قومي مخاور وایي چمتو یو چې په خپل سیمه کې خلک وحڅو ترسو ماشومان د ګزند ناروغي په وړاندې واکسین کړي. په ورته محل کې روغتیاي چارواکي د قومي مخاورو د ډول هڅې د ګزند ناروغي د بشپړې محو کولو لپاره خورا اغیزمن بولي. نور حال د نقيب الله نیکمل پرپورت کوي.
په فراق قومي مخاور هله مندي شي چې په هیواد کې د ګزند ناروغي ختمي دو ته نږدې شي او اړتیا ده چې د ګزند پوړاني د رواني مبارزې هڅې ګړندې شي. دوی وایي دا سه هڅې پیل کړي چې په مټي په خپل سیمو کې خلک په ځنګړي ډول انکاري کورونو ته قناعت ورکړي تر څو خپل ماشومان د ګزند ناروغي پوړاني واکسین کړي. د فرایو تن قومي مخاور عبدالستار رحماني وایي په خپل سیمو کې د نورو هڅو ترڅنګ د ګزند ناروغي په تړاو ګټور معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او له نورو زمونو کسانو هم غواړي چې د یاد ناروغي د لمنځوړلو لپاره ورته هڅه ته پاملرنه وکړي.
ما په خپل سیمه کې د خلکو سره د واکسیناسیون برخه کې ډیر کار کړی دی، خصوصا هغه ماشومان چې تر 15 کاله نکشته دي د ګزند او هغه د ګزند ناروغي او په مرز باندې اخته کیږي. هغه سره ما ډیر کار کړی او دوی می تشویق کړي، ترغیب کړي تر څو چې خپل ماشومان چې تر 15 کاله نکشته دي هغه واکسین کړي. دغه مرز دغه د خوشبختاره دغه چې په افغانستان کې مخ پر رکیدو دی.
له دې سره هم حاله د پرا یو شمیر اوسیدونکو وایي د قومي مخاورو، دینی عالمانو او ډاکټرانو د معلوماتو او سپارښتنو په پایله کې د تیر په پرتله دریض بدل شوی دی او اوس مهال خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کوي. د پرا یو تن اوسیدونکو عبدالکریم امریکا ژغته وویل
مخکې مو خلکو کوچنیانو ماشومان چې دا واکسینا کسان چې واکسینې کول راتلز مشکل دی، موږ به اجازه نه ورکول د خپل ماشومان کوچنیانو نوې سوده واکسین کو په دې خاطر چې غلط برداشتونه او مختلف خبرې ودلته او مشرانو کومي مشرانو شپنجرو علماء چې مشته دا ځینیت راکړی چې دا واکسین ګټمن شي دی، ګټور دی، نو موږ اوس دې تاسو ولسیو چې دا خپل کوچنیانو واکسین کو.
بل پلو په فراکی روغتیاي چارواکي وایي د قومي مخاورو دغه ډول هڅې د ګزند ناروغي په وړاندې د رواني مبارزي سره د بریالي توپ تربرید مرسته کوي. د فراد 223 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح دین احادی په وینا د قومي مخاورو دغه ډول اقدام ډیر زیات تغیز لري.
سپینجرو او مخاورو دا اقدام ډیر موثر تمامیدلای سي، ځکه دغه سپینجر د یو ټولنې اساسي او موثر قشر ده. کله چې داخل په کورونه کې د تبلیغ او ترویج کې د خبره چې تاسو د واکسیناتورانو سره همکاري او همغږي ولرئ، ان شاء الله چې دا مشکل په مثبت شکل باندې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو باورونو په شمول د یو شمیر ننګاونو پر بنسټ د فرا په لری پرتو سیمو کې یو شمیر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په پای ته ورسیده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.